د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروگرام خبريږي. خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته، د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي. ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله، وویل افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل. د ملالۍ د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې، خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي. په افغانستان کې د ناروی شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د زده کړو او د زده کوونکو د او په کې د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو، د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان جون او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي د پوځ لږ تر لږه 4 سرتیري نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان لمخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډېره پیژندل شوې نه ده منلای دی. د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي. رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ. دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته، چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي، سفر کوي. رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر وایي له افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنونکې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو.
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت د بندېدو پریکړه د بیرته واخلي. دا میرمنې چې وایي تر دېر شوې زیات شمیر تر دېر شو زیات دی. ازادي راډیو ته وایي چې د سنگارتونونو لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او که دا سالونونه وتړل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسګونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. له دغو میرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې بندي سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د کونډو، بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پرېکړه نه کوي. که اسلامي امارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي، دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل میرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ دې یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را بروی خانوما بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزه د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
اتاق پیشاوران به ارتباط به مشکلی که بروز کرد بند شده
د همدی ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونه دی وتړل شي. د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګرۍ وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام داده
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاطف ماجل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوله دی وړاندې د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډېرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما هم په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړې او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې دې لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر ټینګار کوي چې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته یې پرېښودل د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ لپاره اړینه مسئله ده. پال کلومان بکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې هم خبرې شوې دي. که څام د افغانستان لپاره د ناروی شاز د اخیر په دی لیدنه کې د خوځو پزدا کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دی لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوښي ښودلې. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاز د اخیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ده هم ویلي چې د ناروی شاز دفیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له ښو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلی
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پر پرتله د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په زیان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یوه غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو هر اړخیز بندیزونه، د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومته د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسېدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هېواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
ومورېدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دفیر ویلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پرله پسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروې په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پارولی دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت، او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغسې پالیسیانو باندې دوی کار کړی وی چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو او تر نن ورځې پورې تورن دي چې دوی د میرمنو حق حقوق نه ورکوي، او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریځ د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو، خو تر نن ورځې پورې دوی هغه کومې پالیسیانې چې راوځي ورستر بلې نورم قیدونه زیاتوي. او یو د دلیلونو نه دا دی چې دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني، او څه شی دي چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولی شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دي دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پوهیږي که چېرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کړي میرمنو ته دي چې خپل کار وکړي، کېدای شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورکړي هغه کېدای شي ور نه کړي. خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی ده هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
بله دیو جان یو بخې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې، او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
کورې په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوې دي خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دي او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران یې عمل تلیدلی دي او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې تر نن ورځې پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نشوای کړی چې دوی نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی نشوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بالاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی وي موږ د میرمنو د زده کړې یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې هم غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لباندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړل شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوالې ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی د خطر را پیدا شي زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې تیر اونۍ په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسره له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د څو پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډېرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادیو د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډه شوی عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځولې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رایه ورکړې. 12 سور سره مخالفت وښود او اوه هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. د دغه رایګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهالې وستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بېساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقونو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیز د بشري حقونو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی، او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصې بحث سره مو کولی شوی د دغه پرېکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یوه لاره پیدا کړو. د دغه پریکړه لیک په اړه له رایې اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د پاکستان استازي خلیل هاشمي لویدیز تورن کړ چې د دې په خبره یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قرآن کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هېواد د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هېوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دی، او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو، او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا فوق العاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډېر زیات ښه والی راشي، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
ښاغلی الکوزیا وایي چې په کلني ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه دوه میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه لس میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګوت ځند وروسته پرون پیل، او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله، ویل چې افغانستان بل دې لارې له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یوه هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي، او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونښتي، دا یوه مهمه پروژه ده. موږ ورته په ډېر ارزښت قایل یو.
د پرانستی دی مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې له دې لارې به په کلني ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. نوموړي دغه شان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلني ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي، او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو له لارې منځني ختیځ، ترکیه او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولی شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي، خو د افغانستان په خاوره کې له روزنک سټېشن نه تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتره جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندېدو هغه کسان اندېښمن کړي چې له دې مرستو برخمن کېدل. ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا دا پریکړه کولی شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغېز وکړي. طالبانو د سه شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اړوند د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نورو ته هم سخایم. اوس ډیر خفه یم.
25 کلنه شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نوموړي په خپل سیمه کې د سویډن کمیټې لخوا شاوخوا شلو نورو مېرمنو ته د حیاتي کورس جوړ کړی دی. شایما له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغې چارې نه یوازې دا چې نورو مېرمنو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې د نوموړي اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو دغه کړنې خپل راتلونکي ته اندېښمنه کړي.
درې کاله کېږي چې سویډن کمیټې راته په کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی ده او زه د کلي ښځو ته خیاطۍ زده کوم. دې کورس سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نورو ته هم سخایم. اوس ډیر خفه یم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروسته اقدام ښایي د شایما په څیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتیا او تعلیمي مرستو برخمن کېده اغیزمن کړي وي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د سې شمې په ورځ په وی اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول ښکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټې غبرګون راوپاره وو. د روانې اونۍ د سې شنبې ورځې ناوخته په وی خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. دغه کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولی شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فریده حفیظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسې فعالیتونه له نږدې څارلي دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیايي، تعلیمي او کارموندنې برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو له اعلامیې څخه وروسته دغه کمیټې ودرېدل په افغانستان کې ده. یو خو د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر بد خبر دی. په افغانستان کې به د بیکاري او نور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربه ویني. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپي یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دي یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت ترسره کړي، د هغوی دلچسپي کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبې په ورځ خبر کړی ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغانو درملنه کړې. 1.3 لک ماشومان د دوی په ښوونځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 40 زره معلولیت لرونکي کسانو ملاتړ کړی دی. دغه کمیټې ویلي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو څنګه پروگرام د لوبو ل میدان خبريږي خو له هغه مخکې ورسای راپور. یو شمیر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې ده چې یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمیر نور په نورو هیوادونو کې پر خپل اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظاهر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 اویا زره کالداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچانو می چې ویزا ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوماټیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
هڅه مو وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا یې پاکستاني حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د دوه وکټونو په تاوان یې 3 منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ ترکچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوری په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډي وکړه. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شو. بنگلاديش په جواب کې یو سلو نه اتیا منډي وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ دریمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت اوورونو کې د یو سلو اووه ویشت منډو هدف ټاکلی و. بنګلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوب لړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلوریزو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت خار کې ترسره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په دویمه نیټه ویلي چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنګلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالانې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري، دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د لس غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د شپږو غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېد. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په نهمه نیټه د سریلانکا او نیدرلینډ لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلینډ لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د څلور وکټو په توپیر سکاټلینډ ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلینډ لومړی توپوهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن 106 منډې کړې وې. نیدرلینډي لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د شپږ وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیز ترڅنګ 15 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیغ په نیغ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لار موندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته یې له وړاندې لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلینډ، بنګلادیش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وې چې یاد نړیوال جام ته له وړاندې رسېدلې وې. دا به لومړی ځل وي چې 1924 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلینډ د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1924 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلینډ او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنګلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلینډ، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلینډ سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له آسترالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 10 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایند هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیاز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسترالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسترالیا ګټلې او درېیمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هیدینګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسترالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 263 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسترالیا شاته پاتې شول او 210 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسترالیا لوبډل مشر پټ کمینز بیا 6 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس واکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شېبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس واکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یوه د برونزو مډال وګاټه.
یا د سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغوره کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلادیش کی چار سیریز نو گٹل افغانستان سیریز اول ٹیسٹ مبارکی مبارکی بیا اول میچ مخو کو گوری دی ہوئی کنڈیشن دی دی ہوئی کنڈیشن سره مون دغه سینو سوبل دے دل لکه سوم لشی ہوئی بل دی پل کنڈیشن نو سره دی او پل کنڈیشن نا گٹ لٹ اخلی نو ای ہوئی تپ کتو سره دوی پر سٹریٹجی جوړی نو دی کہ ہے شک نست چې افغانستان ٹیم یو بہترین لوب وکړه پل اول میچ کې مخاب لوب وکړه بدوم میچ کې ورته سی په بیٹنگ شو دے دل پدریم میچ کې تبن سیمون لوبغاړي لیک ریلیکس وو لیک ریلیکس کرے دل نو کرکٹ یو دس لو بدل یو دس لاڑ سی بیا کنٹرول کول دے سکتا ہے نو اوورال کوم کرو یو بہترین پرفارمنس تھا نو من بم دا فکر نہ کو چھ پ یو فصلو کی وصل نمبر واقلی بای نو تاب نہ کو
اب دا وسیله لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړي هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي یا په لوبلړۍ کې نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي، یو وخت چې اوپنران افغانستان ته ښه سټارټ ورکړي یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر توپوهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت، نن هم هماغه ستونزه وه. د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه را روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري؟
بالکل، لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ یو اخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وکړ او په تر سره کې تر سوچ موږ هغه پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ انزونه وکړي او باید وکړي. نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیز آؤٹ آف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه، نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسیس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دی نور ښه پریکټس پرې وکړي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول په ډېر زیات مهم دی. اشمت شهیدی ته څه کول په کار دي او څه برنامه ورته لرئ؟
زما فکر سره اشمت شاهدی که تاسو وګورئ که رحمت شاه وګورئ که نور دغسې میډل آرډر بیټسمین وګورئ دوی ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي او کله کله لکه مخکې چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کېږي کله کله دی آؤټ کېږي دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلی چې موږ دی چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې زما په فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو
رحمت شاہ او نجیب اللہ زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او دغه سي د دوی د بټ فارم چې وي دغه سي جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کله جی بولا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو د وکی یا رحمت شاه. نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ کوم برنامه شته؟
بالکل منگا بیک اپ لرو او ورلڈ کپ پورے منگا ہم دوی سر دو زکا چھ دوی بانے دوی بانے ڈیر کار شوائے دا او دی ڈیر خیلو بھی تر سر کڑی دی پا با دی. نو دا بڑ دیر خیلی اقدام نوی چھ منگا دوی تا دوی پا انڈر پریشر کو یا دوی بانے کن فشار ہوا چھو. نو دام دا غلو باڑی دی چھ تندر جائے راور سولو چھ ڈائریکٹ من کوالیفائی کرو ورلڈ کپ تا دا رستا سے بگتلی وی ویسٹ انڈیز کوالیفائی نسو زمبابوے کوالیفائی نسو نو ہم دا لو پاڑی ہو چھ منگے ڈائریکٹ کوالیفائی کرو اور انشاءاللہ امید لرو چھ دی بہ پاپائندہ کی دیر پر پہنچ.
پر لڑی کی یو بل مهم خبر چھ زین لو پاڑو تھا پلومڈیز چانس ورکل شو لڈی را وقت لیدل کی گی چھ افغان کرکٹ بورڈ او مینوال دا چٹک تو پچون کو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقی په څیر دغه سي چټک توپا چون کې راشي. سلیم ساتي ته خلک ډېر په انتظار کې و خو ولیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکاري د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر کړ او هغه نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپا چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپا چونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپا چونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو کړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر پکې هېر کو بهادر مومند. نو دغه درې سره پاس بولر چې دی دوی ډېر استعداد لري. نو انشاءالله د موږ به کوښښ دا وي چې کومې دوی کې نیمګړتیاوې دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو. دغه سي کانفیډنس لیگ کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومن موږ نه هېروو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به ایت تر څو چې موږ ورلډ کپ ته رسیږو دغه سي به موږ ځو او موږ اے ټیم او سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس تا اے ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته چانس پیدا نه شي. نو هلته به دی فلی ولوبېږي انشاءالله
تاسو یادونه د وفادار مومند وکړه هغه خو په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی. نو هیله مندی شته چې په شل ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي؟
بالکل یو بهترین بولر ده. نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغوی فیټ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري فاینل 11 څنګه وګوري دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده. په خپېس لري ځوان ده. نو کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی بډې بولران دي. دا دغه کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي، نو موږ شینو شو ویلای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بله کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لرې شو، له شل ورځو سیالیو هم لرې شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي، دا هغه کیسه څنګه ده؟ اول مو له دواړو لوګدلو لرې کړ.
زه به یو شی کلیر کړم، په ډېر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتله چې څوک چې خارج لیدونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی، دغه سي ما خبر نه وکړي. ما دغه سي خبر کړی و چېرته، زه به یو مثال درکړم، کچیرته زه وایم چې پلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کوي او کچیر دا ورسره ولي کوي چې دا ښه پلیر نه ده، سدالله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر غلط کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هېڅکله دغسې نه ویلي، ما صرف مثال ورکړی و مال کچیرته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو، نو هېڅکله د مور د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي. موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د مور سره په لوبو کې وي، موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم، لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي، چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی تاسو او بیا ګورئ، موږ دا ټول کنټراکټ پلیران دي، دوته افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي، یا کله چې موږ ضرورت شو موږ یې هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره ده، اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي، په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده، او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو که په اووم نمبر راغی، بیا هم درې پنځوس منټې په هغه عوامو میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو، بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی، او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وواله، که تاسو اسرت زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل، تاسو که وګورئ نور علي ځدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویلې چې که تاسو چې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي، تر څو ګوره د موږ مقصد دا و چې بنګلادیش نه سیریز ګټل، نو هغه موږ وګټ موږ مقصد دا یي چې موږ په ایشیا کپ کې ښې لوبې ترسره کړو، هغه ښې لوبې به موږ هلته ترسره کړو چې موږ دلته صرف پریپریشن ورته کړی، موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي، هغه لوبغاړو ډېر بیٹنګ پې کړی وي، ډېر بالینګ پې کړی وي، نو موږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې.
د عثمان غنی کچېرې یو پلیر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي، هغه اتوماتیک باید الف لوبډلې ته راشي، فکر کوم دا پالیسي به هم دغسې وي، خو عثمان په الف لوبډله کې هم وانخیستل شو.
زما په اند کچېرته موږ دا بایللی وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نور هم کړي وو، دا خو موږ ګټلی دا دومره انتقادونه، نو کچېرته به خدا نه کړ دا بایللی وای نو بیا به خدای خبر ستا حال. نو ما مخکې ګورې څو ځلې ته ویلې چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کانټراکټ پلیئر ده، عثمان غنی د موږ کانټراکټ پلیئر ده، هر کانټراکټ پلیئر لکه تاسو چې دلته کارمند یاست نو تاسو نه آزادي راډیو هر قسم کار اخیستی دی، تاسو نه نسي ورته ویلی ځکه چې تاسو هم کانټراکټ یاست، نو زموږ سره هم ټول لوبغاړي کانټراکټ دي، اینی ټایم چې څوک چېرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې په لوبه کوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده، نو موږ هم ټول په یو ځای لس اوپنرانو سو اچولی یا پنځه اوپنرانو سو اچولی په یو سکواډ کې یا څلور نسو اچولی یا درې نسو اچولی، نو دغه یو وجه
تاسو د پنځو اوپنرانو خبره وکړه چې دا نشو اچولی. په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنګلادیش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډله کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق اتل پنځه واړو اوپننګ کړی په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې. نو دوی سره به څه کوئ؟
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي، ډېر ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي چې ځوانان ولې نه لوبوي، ځوانان ولې نه روزي، ځوانان ته چانس ولې نه ورکوي. نو زما په اند موږ نور اوپنران خو په خپل ځای باندې دي. نو صدیق اتل زموږ دې لپاره شپاړسم کس اچولی دا چې دی تر څو ټرین شي، تر څو دی خپل پریشر ہینڈل کی پر ٹیم کی. نو ادے پا خاطر میں ٹیم سر کڑا دا چھو جوان لوگ غار دا چھو دیا تا چھو ٹیم سر دا کی اگر کم پریشر سی وی لگتا چھو بگتا لے وی اول میچ کی سکم کے سم بولنگ دے سلیم صافی جو پانا ہوشو نو اگر صرف پریشر ہو نور دا چھو کم خبر نو ہے جو استعداد بانی منگ حس شک نو نو اگر پریشر نسو ہینڈل کولا زکا تیرنا لیک اول اور نا خراب کول نو بعد کے دیر زبردست بیک اپ ہو او امپریسیو بولنگ.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې خبرونه هم دلته بشپړه شو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.